اقداماتو په خاطر روسیا ته میسټرال جنگی بیړۍ ورنکړي. او متحده عربی اماراتو پرون د نړیوال تروریزم پر ضد د منظمو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه لرو، خو په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د وروستیو سیاسي تحولاتو او دغه راز په منځني ختیځ کې د اسلامي د عراق د اسلامي دولت ډلې په نوم د نوي دولت د جوړېدو وروسته د سیمې په وړاندې د ایران د دریځ د بدلېدو په باب هم مطالب لرو. خو لومړی ځو پاکستان ته. د نواز شریف حکومت یو ځل بیا د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت له سیاسي مخالفو ګوندونو سره چې دا مهال په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې پیل کړې دي خبرې وکړلې. دا خبرې وروسته له هغې بیا پیل شو چې د یکشنبې په ورځ د عمران خان او قادری د پلویانو لخوا د پاکستان په پارلمان او د صدراعظم د دفتر پر ودانۍ تر برید وروسته دا خبرې ځنډېدلې وې. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان حکومت او د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات پیل شول او د دواړو خواوو مذاکراتي ټیمونه سره ولیدل. دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو نوې لړۍ تر هغې وروسته پیل شوه چې صدر اعظم نواز شریف د مخالفو ګوندونو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو یو کمیټه وټاکله. دې کمیټې د پنجشنبې په شپه د عمران خان د تحریک انصاف او د طاهر القادری د عوامي تحریک ګوند له مذاکراتي ټیمونو سره ولیدل او د روان سیاسي کړکېچ د واړې په اړه یو سره خبرې وکړې. تر غونډې وروسته د حکومتي ټیم غړي احسان اقبال رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د دواړو ګوندونو له استازو سره خبرې مثبتې وي او موږ پریکړه وکړه چې دا لړۍ به دوامدار ساتو. دا وایي زموږ په مذاکراتو کې له تېرو څو ورځو راهیسې رامنځته شوی خنډ له منځه تللی. نن موږ لومړی لیدنه وکړه او پر دې سلا شو چې د مذاکراتو دا لړۍ به دوامدار ساتو او رامنځته شوی سیاسي کړکېچ به د خبرو اترو له لارې هوارو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مذاکراتي ټیم غړي اسد عمر ویل که څه هم په نننۍ غونډه کې کومې نتیجې ته ونه رسیدو، خو تمه لرو چې راتونکو ناستو کې به د سیاسي کړکېچ د اوري لپاره داسې پریکړې ته ورسیږو چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي.
او د عراق د نوي صدراعظم د ټاکل کېدو د لانجې او په عراق د اسلامي دولت پر وسلوالو د امریکا د هوایي حملو په وړاندې د تهران چوپتیا دا څرګندوي چې د امریکا، عراق او سعودي عربستان په وړاندې د ایران په دریځ کې بدلون راغلی دی. رویټرز خبري اژانس همدا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې چې مهم ټکي رضوان مراد وړاندې کوي.
کتون کې وایي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو د ګواښ په نتیجه کې د عراق پر وړاندې د ایران په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی. ایرانی چارواکي نه یوازې د عراق د صدر اعظم له څوکۍ څخه د شیعه نوري المالکي د لرې کېدو لپاره د فشارونو پر وړاندې ځان غلی کړ، بلکې په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د امریکا هوایي بریدونه هم نادیده ونیول. د امریکا د هارسبورګ پوهنتون د نړیوالو مسئلو کتونکي مهدي نور بخش رویټرز اژانس ته ویلي د عراق پر د ایران په تګلار کې لوی بدلون راغلی دی. نوموړی وایي د ایران د ستر مذهبي مشر او محافظه کاران لخوا په عراق کې د امریکا د هوایي عملیاتو پر وړاندې چوپتیا د عراق پر د تهران د پالیسۍ د بدلون یو نښه ده. رویټرز خبري اژانس ته یو لوړ رتبه عراقي چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي ایرانیان ډېر صبر کوي، حالات څېړي او په پوره احتیاط سره خپلې ملي ګټې خوندي کوي. د ده په خبره ایران نه غواړي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل شي. ایران چې یو مهال د عراق د پخوانی صدر اعظم نوري المالکي کلک ملاتړی او لومړنی هیواد چې د عراق د نوي صدر اعظم په توګه د حیدر عبادی له نوم ولکېدو ملاتړ وکړ او هغه ته مبارکي وویله. رویټرز خبري اژانس زیاتوي سعودي عربستان چې د نوري المالکي سخت سره مخالف و هم د حیدر عبادی تر شا د درېدو خبره وکړه. که څه هم چې د سوریې په مسأله کې ایران او سعودي له یو بل سره جدي مخالفت ښودلی، خو دواړه هیوادونه بیا د اسلامي دولت په نامه وسلوالو ډله ځان ته یو ګډ ګواښ ګڼي. د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو د یو څه ښه والي په لړ کې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جدې ته سفر وکړ او د نورو مسئلو سربېره د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د ګواښ په باب له سعودي چارواکو سره سلا مشورې وکړې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری رویټرز خبری اژانس ته ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډله د سعودي او ایران لپاره ګډ خطر دی. نوموړی وایي په ډیرو سختو شرایطو کې هم د ایران او سعودي عربستان ګټې مشترکې دي. د نړیوالو مسایلو څېړونکي مهدي نوربخش وایي د ایران په تګلاره کې د بدلون لویه نښه دا ده چې تهران په عراق کې د امریکا د پوځي مداخلې پر وړاندې مخالفت نه ښیي. د نوموړي په خبره حتی د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنهای په ویناو کې په عراق کې د امریکا د هوایي بریدونو هیڅ ډول یادونه نه کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. د دیونه په خبرونه کې د خزو د مالکیت په حق باندې بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د خزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی مریم زرمتی را سره ملمه ده چې برنامه ته ورته خره غلاست وایو.
مننه زم خپلوار سره درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
لکه څنګه چې په دې خبرونه کې د خزو د مالکیت حق باندې بحث کوو، په سر کې اوریدونکو ته د مالکیت حق په حق معلومات ورکړئ.
د افغانستان په ټولنه کې یا په ټول بشر کې انسانان د دې حق لري چې په ټولنه کې جوړې اوسي کې ملکیتونه ولري او په کوم ملکیتونو کې ځکه د دوی د بقا لپاره د ژوند مختبیولو لپاره د حقوق ته د دولتونو لخوا ورکړل شوی دي. په عین حال کې په افغانستان کې هم منافسه قوانینو د حقوق د عیني حقوق له جمله نه ګڼل دي او په کې کې د افغانستان ټول اتباع د دې حق لري چې مالکیت ولري. په مالکیت کې مختلف حقوق شامل کې چې په کې د دارایی ملکیت ده، د زمکی ملکیت ده، د میراث ملکیت ده، کدی مېرمنو لري پاروی دی حق مهر ملکیت ده. د ټول هغه ملکیتونه دي چې انسانان کولای شي دغه نه برخمن شي. په تیر بیا مېرمنې لکه مو ملکیتونه شه دوی کولای شي برخمن شي او د دوی حق لري چې ملکیتونه یا دارایی د خپل ځان په نوم باندې ولري. ځکه قانون پدې کې هیڅ نوع ممنوعیت نه لري او صراحت هم دې عقل لري چې مېرمنې کولای شي ملکیتونه ولري او ملکیتونه بر علاوه د دې قانون د تصریح کړی ده. د اسلام مبین دین 1400 کاله مخکې خزو ته د ملکیت حق ورکړی ده. پیغه کې موږ خو تاسو کې پیغه سه خزه د حق درلوده سه کارو کې او دغه لاس مو زیاتېغه عاید د دې خپل وسی کې په دې باندې پویږي چې خزه حق مهر لري. حق مهر هغه قابل تملک یې دی لاس تراولنی جنس دسه ده د نکاح په وخت کې د خپل میړنه کولای شي هغه لاس تراوړي. ورسره د پلار د اموالو څخه یا دغه اموالو نسب متروکه کیږي یا تقسیمیږي د پلار نه په ارث پاتې کیږي. پیغو کې دا دی یو ورور په برابر نیمه حصه حق لري. کچرته ټول اموال سره راجمه کو